پېښور کې د غرمې 12 بجې شور جن خو د مشال رادیو په خبري غړای کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه به انیسا اجمل باندې کې.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی په کورمه کې د مې په سلورمه د وژل شو مزدورانو د وشنې سید پرون احتجاج شوه دی. د پاکستان فوج وایي چې په شمالي وزیرستان کې شپږ مشکوکه وسله وال نیولې دي او په عرب لیگ کې د شام د شاملولو لپاره پرون په قاهره کې رای اچونه شوې. د خبرونو تفصیل. د کورمې اوسیدونکو د مې په سلورمه په برید کې د وشل شو دریو مزدورانو د وشنې پرسید پرون احتجاجي مظاهره کړې ده. دا پیښه په تری منګل کې شوې وه چې پکې وتنه وشل شي وو. په وشل شو کې درې مزدوران او سلور استادان وو. مظاهرچیانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په پیښه کې ککړ کسان دي ونیول شي. د دې پیښه وروسته په سیمه کې حالات یو واري بیا کړکېچن شوي دي، خو د سیمې مشرانو د امنیت لپاره پرون یوه جرګه هم کړې ده. بلخوا چارواکو د مې په ومه مشال ریډیو ته ویلي دي چې په کورمه کې د امنیتي حالاتو لپاره پوره اقدامات کوي. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې پوځي چارواکي ادا کوي چې د مې په اومه په طبي ټول خیل سیمه کې شپږ وسله وال نیولې دي. د پوځي افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د مې په اومه مشال ریډیو ته ویل چې د مشکوکه وسله وال یې د پټو معلوماتو په بنیاد تر عملیات وروسته نیولې دي. نوموړي دعوا کړې چې دغه وسله وال د مې په څلورمه په میرامشاه کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ککړ وو. په دغه پیښه کې شپږ سرتیري وژل شوي وو. مشال ریډیو په خپلواکه توګه د پوځ د دې دعوې تصدیق نشي کولی، نو هم کومې وسله والې ډلې په دې اړه څه ویلي دي. د جنوبي وزیرستان د برازیلي اوسیدونکو د مې په اومه د انټرنیټ بندیدو خلاف مظاهره کړې دي. په مکین، سره روغه، کوټ کې او خیسور سیمو کې په شو مظاهرو کې له حکومت غوښتنه شوې ده چې انټرنیټ دې زر تر زره بحال کړي. د مکین د سوداګرو د اتحادیې مشر ریاس مسید تر مظاهرې وروسته د مې په اومه مشال ریډیو ته ویل چې تیرو څو ورځو راهیسې انټرنیټ بند دی. مظاهره کوونکو د انټرنیټ ترڅنګ د بجلی نه بندولو غوښتنې هم وکړې. مظاهره چیانو دړکه ورکړ چې که غوښتنې ونه منل شوي نو په لوی احتجاج به لاس پورې کړي. د مظاهره کوونکو د غوښتنو په اړه مشال ریډیو په جنوبي وزیرستان کې له انتظامي او امنیتي چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه، خو رابطه ونه شوه. په خیبر ضلع کې د ځنګلاتو محکمه وایي هڅه کوي چې تیرا ځنګلونه تر خپل انتظام لاندې راولي. د دې محکمې مشر شکیل خان د مې په اومه مشال ریډیو ته وویل چې په تیرا سیمه کې د ځنګلونو حفاظت لپاره هلې ځلې پیل کړي دي چې دا شان د ځنګلونو د غیر قانوني پرې کولو مخنیوی وکړي. نوموړي زیاته کړې چې د نوي قانون له مخې د ځنګلونو ملکیت اوس هم د سیمې د خلکو دی، خو حکومت غواړي چې د قانونو په مشوره د ځنګلونو سم انتظام پر مخ یوسي. بلخوا د تیرا ځنو خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی هم د لرګیو د قاچاق خلاف دي، خو اکثره خلک د کور جوړ ولو یا نورو کارون لپاره د خپلو ځنګلونو لرګي استعمالوي، نو باید چې لاغې منې نکړل شي. د پاکستان ملت پال او مذهبي ګوندونه وایي په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ملاقات کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو فعالیتونو، د افغان جنکو د تعلیم او کار، دوه اړخیزه سوداګرۍ او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو خبرې کړې دي. د عوامي نېشنل ګوند د خبر پښتونخوا مشر امل ولی خان د مې په اومه مشال ریډیو ته ویل چې د مې په شپږمه یې په ملاقات کې د طالبانو بهرنیو چارو له سرپرست وزیر غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د انتخاباتو له لارې ملکي حکومت ته واک وسپاري. جماعت اسلامی امیر سراج الحق پرون مشال ریډیو ته ویل چې له متکی سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پراختیا لپاره د پولو په پرانیستوم خبرې وکړې. د متکی په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی پلاوی د مې له 15 څخه د پاکستان په څلور ورځني سفر دی. د افغانستان لپاره د روپای ټولنې استازولي وایي چې افغانستان د بشري بحران او قدرتي افتونو لاړخه له تر ټولو جدي خطر سره مخامخ څلورم هیواد دی. ادارې د مې په اومه په یو بیان کې ویلي اټکل کیږي چې په افغانستان کې اقلیمي بدلون به د خلکو په ژوند نور فشارونه هم راولي. بیان زیاتوي چې د بچکالۍ او سیلابونو په څیر د نورو طبي افتونو خطر کولی شي چې افغان وګړو وضعیت لا نور خراب کړي. او عرب لیگ وای چې د عربي هوادونو د حکومتونو استاسو د مې په ومنېټا په قاهره کې د شام په عرب لیگ کې د بیا ورګډولو لپاره رای چونه وکړه. د ټولنې 12 کال وړاندې د شام غړیتوب سندولې وو. رای چونه تر هغه وروسته شوه چې لوړپوړو ډیپلوماټانو په اردن کې په داسې وخت کې په عرب لیگ کې د شام د بیرته شاملولو په لارو چارو بحث وکړ چې د شام شخړه په دوامداره توګه مخ په کمېدو ده او د مې په 19 د سعودي عرب په قربتوب د ټولنې سرمشري زکیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو له نیسی اجمل اوریدل. پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. پرون د کورمه د زیړان سیمه اوسیدونکو د مې پر څلورمه په تری منګل کې د دوی د درو کسانو د وژل کېدو پر ضد په پالچینار کې احتجاجي مظاهره وکړه. هم پرون بیا په پالچینار کې د شیا او سنی مشرانو یو جرګه هم شوې ده. د جرګې یو مشر پر خلکو د پورم نه اوسېدو غږ کوي.
اپیل کو د کورم عوام نه تاسو پر امن اوسېږي. د سیکیورین کلیش نه ده دیوا دهشتګردي ده په کار زمو مغته مغ نظیر سره وکسو.
پرون بیا د بر جنوبی وزیرستان د یو شمېر سیمو خلکو د انټرنیټ او بجلی د بندښت پر ضد احتجاج وکړ.
مس یو خو په تیاره کښې د دنیا د حال نه نه خبر چې کوم غریب خلک د ایزي پیسې وخلي تانګ دی خان ته دي 3-4 هزار روپۍ لګي.
او د مې پر شپږمه د پښتنو یو شمېر سیاسي مشرانو په اسلام آباد کې د افغان طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ولیدل. د ان پی د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان هغه موضوع یادوي چې د نوموړي سره په خبرو کې پورته کړه.
افغانستان په جنګو چې تاسو کوم بندیز لګولی دی دا خپل په ګرځي او غیر تعریف مخه سل په سل ورکول
کړه. هیله ده له مشال رادیو سره ووسئ. رب شو ورنه موضوع ته د روان می میاش پر څلورمه د کورمه د تری منګلو پر یو سکول د بلوګرو په بریټ کې څلور استادان او درې مزدوران وجل شوی ول. دا مزدوران د زیړان سیمیو دا وی خپلوانو کلیوالو پروند د اتوار پورس په پړچنار کې په احتجاجي مظاهره کې حکومت د قاتلینو د زر تر زر نیولو غوښتنه وکړه. په کورمه کې د استادانو او مزدورانو د وژنو په خطر هغه وروسته وشو چې نامعلومو وسلوالو پر شلوزون سړک د گیدو سیمې یو تن وواژه. پروند حکومت په سرپرستۍ کې د شیا او سنی مشرانو یو ګډه جرګه وشوه. په جرګه کې مشران متفق شول چې د سیمې امنیت ته به لومړیتوب ورکوي. بلخوا چارواکو ویلي چې حکومت د سیمې امنیت ته ژمن دی. د طارق اورگزی رپورټ اورو.
دا غږ د جاسم علي په نامه د هغه ماشوم دی چې پلارې سورج وړاندې په تری منګل کې وبچل شو. دی د اتوار پرس په پړچنار کې شوې احتجاجي غونډې ته ورغلی او هغلته د پلار پر قتل کېدلو خپل فریاد په اردو ژبه کې کړی. د ماشوم پلار بشیر حسین د ټریکټر ډرایور وو چې په سرکاري سکول کې روان د تعمیراتي کال لپاره سامان تر وړلو پس د بدې پېښې ښکار شو. احتجاج ته د وینا پر وخت جاسم علي دا پوښتنه کړې چې پلار یې په کومه ګناه قتل کړی شو. د مئی په سلورما په تری منګل کې ځینې نامعلومه بلوګرو سرکاري سکول ته تر ور داخلي دو پس د سلورو استادانو په شمول وتنه په ډزو وژلو. په نخښه شویو کې درې مزدوران ول چې په وژل کې د لوی خپل د زیړان خلکو ځان له د اتوار پورس احتجاجي مظاهره کړي. په احتجاج کې شامل د زیړان سیمې مشر حاجی سید میر حسن وای زمونږ له تری منګل خلکو سره هیڅ یو قسمه تنازعه نشته خو بیا هم خلک راته قتل کړل چور باندې دوی افسوس کوي.
نمد از مکی بدر شتا نمو زر اور تا نزی اشتا نمو زر دکر تا نزی اشتا نزد تا دیتا افسوس کوا تدا ایمود زیڑان دری مزدرانی بی نها قویل شاہیدان تو.
پا تیر منگل که بلوگر و حلا پا سکول خونڑی برید و کڑو کلا چه پنورکی که پر شلوزان روڈ د گیدو سیمی یوتن محمد شریف نامعلوم کسانو وجلو. کچو هم د وو کسانو وجل کې دو پیښه په تری منګل کې شوې خو مقامی مشران یې لکه دلو انکاری دي. تر هغه پیښو پس د کورمې حالات له غیر یقیني صورت حال سره مخامخ شوي. په سیمه کې احتجاجونه وشول او د تګ را تګ لارې تړل شوی. حکومت پر موبایل انټرنیټ بندیز لګولی او سره د سیمې ټول سکولونه بند کړي. که څه هم تر اوسه حالات د معمول په لور نه دي راغلي، خو شیعه سنی مشرانو ترمنځ د راجوړ شوي رابطو او هلو ځلو له کبله د اعتماد فضا یو ځل بیا قایمه شوي. په دغه سلسله کې د اتوار پر ورځ د حکومت په سرپرستۍ کې یوه بله جرګه شوي چې په کې ځایي مشران د سیمې امن بیرته بحالولو په خبره متفق شوي. د پړچینا ځایي مشر جلال حسین وایي په سیمه کې شوي دواړه پیښې د ترهګرۍ وې چې د جرګې غړیو په سختو ټکو غندلې دي. حسین له ځایي خلکو غوښتلي چې امن ته دې ترجیح ورکړي او هیڅ غلط کار دې سکون کړي.
دا اپیل کوو د کورمی عوام نه تاسو پر امن ووسی گوی، هیڅ قسم ته داسې سیکیورن کلیش نه ده، دیوا دهشتگردی ده.
په دغه اړه د ضلع انتظامی دریز مخې ته راغلی او نه د پولیسو چارواکو سویلی. البته وفاقی وزیر ساجد سنتوری د اتوار پر ورځ مشال لوډیو ته ویلي په مری معاهده کې دي چې کله هم څه بدول شي نور باندې تفتیش د کېدلو لپاره حکومت ته به لس ورځې ورکولی کېږي، خو د نورکي په پیښه کې داسې ونه شول. توری وایي په سیمه کې د ناوړه پیښو خلاف کاروایی اخستلو د جرګې غړیو غوښتنه تر حکومتي مشرانو رسیدلې. وفاقی وزیر زیاتوي لارې به پرانیزي او سکولونه به بیرته خلاصیږي، خو پر موبایل انټرنیټ بندیز او چټولو فیصله لا تر اوسه نه ده شوې. هغه دا هم ویل د ګل پرز به د دغه خبرې جاج اخستل کیږي چې په سیمه کې ځنډول شوی د بورډ امتحان کله شروع کړي.
اگزام څه کوم خبره ده؟ اگزام والے سره به ان شاء الله پیر پوری ز میټینګ کیږي، نو مو کوشش دارې ته اگزام هم خطرې کې سره روان شي، بچای ته مشکلات جوړ نشي ټولی کورمې کې.
کورما یو داسې حساس سیمه ده چیرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د هغوی ترمنځ په مختلفو ځایونو کې پر ځمکو او ځنګلونو تنازعي دي چې باندې جنگونه په کېدلو بار بار د سیمې امنیت لا خطر سره مخامخ کړي. په 2003 کال کې د مری پر سیمه شیعه سنی مشرانو ترمنځ د امن یو لوزنامه شوه چې بګید زمکو تنازعي په ترجیحي بنیادو د حل کولو خبره شوه، خو لا هم تر اوسه پر هغه عمل نه دی شوی. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د برج نوبي وزیرستان سیدونکو پرون د انټرنیټ بندېدو خلاف مظاهره کړي دي. دا مظاهره په مکین، سرروغه، کوټکی او خیسور سیمو کې شوې دي. مظاهرچیانو ویلي له تیرو څو ورځو راهیسې ورته انټرنیټ بند دی چې له وجې دوی ته په رابطو او کاروبار کې ستونزې جوړې دي. دوی زیاته کړې چې که حکومت ورته انټرنیټ بحال نه کړ نو تر دې غټې مظاهرې به وکړي. موږ هڅه وکړه چې د برج نوبي وزیرستان د اوسیدونکو د دې غوښتنې په اړه د ضلعي د ضلع د انتظامي چارواکو نظر واخلو، خو په خبرو سره ونه توانېدو. اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي د تور په 13 ورځ په ماکین، سراروغا، کوټکی او خیسور سیمو کې د 3G 4G انټرنیټ بندش په خلاف احتجاجي مظاهره کړې دي. د ماکین سیمې تاجرونو اتحادیې مشر ریاض ماسید په ماکین سیمه کې د احتجاجي مظاهره وشتنې مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
تکلیف جوړ دی چې نن سبو کاروبار په نړیوال بازاریا باندې دی. نو اده میزو تاجر برادری او دغه عام عوام 4-500 کسونه دغه ورځمکتا روزانه درمی رودرمی یا دغه د یو کس یو طرفه 150 روپیه خریاد د یو واتس اپ د پورا د میسج د پورا وخت زیتاتی لحاظ میز دغه غشتنه کی د پاک ارمی نه د انتظامی نه چې می سره دغه نروا سلوک نشي.
د سراروغا سیمه ویلج کونسل چیرمن اساق مسجد وی چې د انټرنیټ بندش په وجه د سیمه خلک د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی.
تیرا هفته نه په اپر جنوبی وزیرستان نه داسې ریاستي سکیورټي ادارې دغه طرفه 3G 4G انټرنیټ سرویس یو ورګیا بند کړای شو دی. د سراروغ د بازور نه د سیکټر بریګیډ ګیټ مخامخ د نیمه ګنټې پورې ګیټ بند کړل. احتجاجي ریکارډ کړه خلک په داسې غوښتنه وه چې سکیورټي ادارې بار بار په وزیرستان سره 3G 4G انټرنیټ سرویس بند کوي. نو دا د چتوتا د سکیورټي مسله ده. سکیورټي خو لکه په تیرا پاکستان کې هم امن او امان نشته دی. نو د ویسا پیرې چیرې هم په اسلام آباد په پنډۍ په لاهور فیصل آباد شه هم د 3G 4G یا عام موبایل نتورک دی نه دی بند کړی.
د کوټکی سیمه احتجاجي مظاهرات کې برخه او خاستین کای د پښتون ژغورنې غورزنګ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاه ماسید ویایي چې د سیمې خلک یې خپل بنیادی حقوق غوښتنې د پوره هم په احتجاج مجبور کړي شوي دي.
خلاف احتجاج وسو او دغه صاحب د خیسور او 4 بجې په موات احتجاج وسو د انټرنیټ بندس په واجب باندې دلته میشته په علاقې کې ډېر سخه ستونزې دي چې میز یو خو په تیارک شي د دنیا د حال نه نه خبر او بل دلته میز چې کی غریب خلک د ایزي پیسې وخلي څوک میسو پاری ورته راولاږي یغه د پوره میز کا ټانګ دی خان ته 3,000-4,000 روپۍ لګي.
مشال ریډیو چې په سویلي وزیرستان پر ضلع کې د انټرنیټ بندش په باراکشه د ډیپټی کمشنر اشفاق خان او اډیشنل ډیپټی کمشنر نیک محمد سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل او نه په سویلي وزیرستان کښې د انټرنیټ بندش په باراکشه لیا تر دا وخت پورې پاکستانی پوځي چارواکیو څه ویلي دي. خو د سویلي وزیرستان اپر ضلع کښې د احتجاجي مظاهرې مشرونو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتی چارواکیو په سیمه کښې یې د 3G 4G انټرنیټ سہولت زر بحال نه کړي بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کول بنې به مجبور وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږ اېښودونکو، د افغانستان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له ځینو دینی عالمانو سره لیدلی دي. د مشال ریډیو خبریال طاهر خان وایي چې د دې ملاقات جزئیات نه دي خپاره شوي، خو البته نوموړي پرون د پاکستان یعنی متقی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره لیدلی او د امنیت او تجارت په ګډون یې پر یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې ورسره کړې دي. دا چې د متقی په اسلام آباد کې د نن ورځې مصروفیات څه دي په دې اړه بیا هم له طاهر خان اورو.
نن په اسلام آباد کې د طالبانو په حکومت کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دلته یو د ستراتیژیکو مطالعاتو یو مرکز دی، انسټیټیوټ آف ستراتیژیک سټډیز ورته وایي، په هغه کې دی وینا کوي. تېره شپه ناوخته طالبانو یو ویډیو خپره کړه چې په اسلام آباد کې امیر خان متقی او هغه سره چې په پلاوي کې نور کسان شامل دي هغوی د ځینې مذهبي ډلو مشرانو سره او د مدارسو مشرانو سره لیدلي دي. په هغه ویډیو کې ښکاري چې د جماعت اهل سنت په نامه باندې چې ډله ده چې پخوا د دې نوم سپاهي صحابه وه، د هغې مشر مولانا محمد احمد لودیانوي دې پکې ښکاري او دې سره سره بیا زیات پکې د حقانی مدرسې چې دا ویل کېږي اکثر طالبانو مشرانو همالته زده کړه کړې ده، سبقونه ویلي دي. د هغې مشر حامد حقانی چې هغه جمعیت العلماء اسلام د خپلې ډلې مشر هم دی او دا د مولانا سمیع الحق زوی دی. او د دې نه علاوه چې کوم ویډیو کې ښکاري نو ډېر زیات عالمان پکې موجود دي چې هغه امیر خان متقی سره خبرې کوي. نو ډېر تفصیل خو بیا نه دی ورکړل شوی چې موضوع څه، لیکن د دې نه وړاندې هم دوی دلته په اسلام آباد کې د ځینې مذهبي او سیاسي ګوندونو مشرانو سره هم لیدلي وو چې په هغې کې محمود خان شکزی و، ایمل ولی خان و، د جماعت اسلامي امیر سراج الحق و، مولانا فضل الرحمن و. نو زما نظر داره چې د دې ملاقاتونو نه طالبان غواړي چې د پاکستان د دینی عالمانو او دغرنګې سیاسي ډلو هغه ملاتړ ترلاسه کړي او دوی خپل چې کوم د دې حکومت پالیسۍ دي د هغې ورته تشریح وکړي. نو دغه هغه بنیادي مقصد و.
سیدا او بل طاهر خان صاحب، تاسو وایئ چې د امیر خان متقی پاکستان ته سفر چې دی د دې به څه نتیجې مخته راشي؟ آیا افغانستان یا پاکستان به څه ترلاسه کړي د دې نه؟ او کنه
ګوره، د طالبانو حکومت لپاره خو زما نظر دا دی چې ډېر مهم، ځکه دی چې د طالبانو په مشرانو باندې په اکثرو باندې سفري بندیزونه دي، سفر هغې نشي کولی. د امیر خان متقی او هغه سره په پلاوي کې د تجارت سوداګرۍ وزیر هم وو، نو د هغې دپاره یو ښه فرصت و چې یو خو پاکستان سره دواړه ښځې خبرې وشي او دویم دا چې چین سره هم دواړه ښځې خبرې شوې. چین او افغانستان او پاکستان بیا سي هغه درې اړخیزه چې کوم یو ډله ده ګروپ دی هغې کې هم هغې ګډون کړی. خو یو د مشکل صرف بیانوم دلته چې د میډیا نه د رسنیو نه د طالبانو وزیر او د طالبانو پلاوي هغې ډډه کړې ده. نو ژورنالیستانو ته دا معلومه نه ده، آزاد صحافیانو ته چې دننه څه خبرې دي، څه فیصله شوې ده چې دا دومره خبرې وشو څلور ورځې خو لوی سفر دی کنه، لیکن نشته، اسم نشته.
د اسلام آباد زمون خبريال طاهر خان او د تاسو اوریدل چې دروانه میاش پر پینځمه په افغانستان کې طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی په سرورزنی سفر اسلام آباد ته ولاړ. نوموړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د راز د هغه واد د پوز د مشر سره جرا جرا لیدنه وکړي. په اسلام آباد کې د افغان طالبانو د حکومت سفارت د مې پر شپږمه د پښتنو د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران په یوه ځایی هوټل کې له امیر خان متکی سره د ملاقات لپاره میلمانه کړي وو. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان، د جماعت اسلامي مشر سراج الحق، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي او د عوامي نیشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان په هغه میلمستیا کې ګډون وکړ. له متکی سره د ملاقات بلنه د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړل او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ته هم ورکل شو، خو هغوی دغه بلنه ونه منله، هلته ور نغلل. دا چې له امیر خان متکی سره د پښتنو د سیاسي مشرانو په لیدنه کې پر کومو موضوعاتو خبرې وشوې، دا به د مجید بابر په دې رپورټ کې واورو.
د پاکستان قام پرسته او مذهبي ګوندونه وایي چې د پاکستان په سفر د افغان طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی سره په ملاقات کې د پاکستانی طالبانو د افغان جنود تعلیم او کار، دوړخی د تجارت او ټول شموله حکومت په اړه خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د مئی پر شپږمه اسلام آباد ته په سفر د افغان طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متکی سره د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان، د جماعت اسلامي مشر سراج الحق، د عوامي نیشنل ګوند خیبر پختونخوا مشر ایمل ولی خان او د پختونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ملاقات وکړ. دا چې په دغه ملاقات کې په کومو موضوعاتو خبرې وشوي، په جواب کې د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د مئی پر اوومه مشال ریډیو ته وویل:
ما ورته ډو منې نقطه د ایښه دا چې یاره دا چې کار دې چې څوک تاسو ته مانی چې اوس خارج دار د افغانستان نه، لیازا اوس پکار دې چې تاسو د افغان اولس لا په چناو اختیار ورکړي او پکار دې چې زر پر زر دې ټاکن اوشي او چې دا ټاکن اوشي نو د افغانستان حکومت په ټول دنیا ته کې موږ به خپل به د افغانستان نو لږه مبارزه کار روان شي. زه پر واسه مو دا وګړه چې د افغانستان په جنکو چې تاسو کوم پندز د ګولې د داخت مول په ګرځي او غیر تعلیم مخه سل په سل ور کول کړ. دریم خبره زما غي ته دا و چې زمنګ د پښتونخوا د غاړه با پښتانه تل افغانستان کې به اسکالرشپ باندې تعلیم کوم. لہذا راځه ماشومان غم پکار دو ورسره ورسره دغه اسکالرشپ پروگرام دا مزید هم پکار دی چې دا زمنګ د دې سیمه پښتانه هم التزی ول تعلیم علی. او څلورمه خبره په اخیری خبره مورته دا وکړه چې د بادشاہ خان بابا مزار چې هغه مکمل دی او تکمیل برابر دی، دا غواړو چې دغه د افتتاح وکړو.
په ټولنیزو پاڼو د هغه تنقید چې د طالبانو د حکومت استادی سره ملاقات د عوامي نیشنل ګوند د بنیادی تګلارې ناصر غړونه او هغوی ته قانوني حیثیت ورکول دي. په جواب کې ایمل ولی خان زیاته کړه چې دا یو حقیقت دی چې دا مهال په افغانستان قابض قوت افغان طالبان دي او مونږ خغلی متکی ته په مخامخ په افغانستان کې د ټاکنو خبره وکړه چې معنی دا ده چې عوامي نیشنل ګوند د دوی حیثیت نه تسلیموي. د دغه ملاقات یو بل ګډونوال د جماعت اسلامي مشر سراج الحق د مئی پر اوومه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ملاقات کې د نور موضوعاتو ترڅنګ د دواړخي د تجارت لپاره د سرحدي لارو په خلاصولو هم خبرې وشوه.
مشخصه ایجنډا خو دا و چې د دواړو ملکونو په منځ کې چې کوم د لارو د تګ راتګ د ویزې د پاسپورټونو او دا د تجارت په لار کې هم یو رکاوټ جوړیږي او دا د عام خلکو په سطح باندې په تګ راتګ کې هم یو مشکل پیدا کړی. دریم کوم خبرې زموږ طرف نه وشو هغه دا چې په افغانستان کې دا ښه خبره ده چې یو امن قیام شو او معیشت بهتری طرف ته روان دی. د افغانستان کرنسی په ښه کېدو ده او د ګاونډي هیوادونو سره تعلقات په ښه کېدو دي. البته د جنو او د بچو او د جنکو د تعلیم حواله سره هم مونږه راوی پام راوګرځو چې دې مسلې ته هم توجه ورکول پکار دي او هغه د دینه انکار مون کو.
په دغه ملاقات کې د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم موجود وو. مشال ریډیو د هغوی د دریز معلومولو لپاره په بیا بیا رابطه وکړه خو بریالي نشو. البته متقی سره د ملاقات لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ ته هم بلنه ورکول شوې وه، خو هغوی ملاقات ته نو ورغلي. د مئی پر اوومه مشال ریډیو د محسن داوړ نه د دغه ملاقات ته د نو ورتلو په اړه وپوښتل. نو موږ وویل
پزور لاړ شي او مطلب په یو علاقه قبضو کې پزور او د تشدد پزور د ټوپک پزور. نو په کوم بنیاد باغ خلق مونږ منو مطلب د دې سره کینسل یې د دې بلنې ته ورتګ مطلب بیا د دې حیثیت تسلیمولو
د افغان طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د ملاقات نه د انکار په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د مې پر ومه مشال لیډیو سره په خبرو کې دا دریز وړاندې کړو
مونږ موقف دا دی دعوت بالکل راکړی شوی وو مونږ نه ورغلو افغانستان کې چې کوم د پښتونونو نور کامونه څه دي کنه دا وو ډېر کلک اعتراض دی چې ټول پښتانه د طالب یعنی طالب د پښتنو یو نېشنلیست قوت دی کنه نو که په دې خلکو کې تر ټولو زیات مونږ کتلی کېږو د نور کامپال تنظیمونه په مقابل نو کچیر مونږ ناسته کړې وای نو هغو په ذهن کې به دا شی نور هم کلک شوی وای پوخ شوی وای.
په ملاقات کې ګډون کوونکو سراج الحق او ایمل ولی خان وویل چې په ملاقات کې په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو د ترهګریزو فعالیتونو او د افغانستان خوره د پاکستان پر ضد د کارولو د مخې نیولو په اړه هم خبرې وشوې. تر دا مهال د دغې ملاقات د جزئیاتو په اړه د افغان طالبانو حکومت څه نه دی ویلي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر ضلع د ځنګلاتو محکمې چارواکي وایي په تیرا کې د ونو بوټو د وهلو د لرګیو د قاچاق د مخنیوي هلې ځلې کوي. دوی د مې پر ومه مشال لیډیو ته په خبرو کې زیاته کړې چې په دغه موخه په سیمه کې د میشتو قومونو له مشرانو سره خبرې پیل کړې دي. ځینې ځایي مشران بیا د حکومت د اقدام ستایي خو وایي چې ولس د خپل شخصي استعمال لپاره د ځنګلونو له وهلو نشي ګرځولی. د فرهاد شنواری په رپورټ کې یې تفصیل ورو.
د خیبر ضلع د ځنګلاتو محکمې مشر ډیفو شکیل خان د مې په ومه مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي د تیرات ځنګلونه تر خپل انتظام لاندې راولي او حفاظت یقیني کړي.
کوم نوی قانون چې پاس شوی دی هغه په سر کې لولنې خبره دا لیکلې چې د دې ملکیت د ځنګلاتو وسم د خلکو دی بیا بم د خلکو صرف محکمې جنګلات یا حکومت دا کوشش دی چې د دې په صحیح طریقه باندې انتظام وچلولې شي قوم په مشاورت باندې او د قوم په اشتراک باندې. نو زما تیرا خلکو ته دا اپیل دی ستاسو په واسطت باندې چې دوی د کوشش وکړي موږ سره کینی او چې دا کوم نوی قانون راغلی په دې باندې زمونږ سره جرګې وکړي او په صحیح طریقه باندې چې څنګه د قوم مرضی وي چې هغه شانتي د دې ځنګل حفاظت او انتظام موږ انشور کړو.
شکیل خان وویل چې موږ په مناسب مقدار کې ځایی خلک د خپل ضرورت لپاره د لرګو د استعمالولو نه منع کوو خو په کار ده دا کار د ځنګلاتو محکمې لخوا ټاکل شو ساينسي طریقو باندې وشي.
چې کوم لوکل استعمال وي د خلکو کاغه د کور جوړولو دی که د جومات جوړول دی که فرنیچر دی نو په هغه باندې څه ممانعت نشته خو هغه هم صرف چې د چا ځنګل دی چې هغه خلک یې په خپل استعمال کې راولي. د سو پورې چې د تیرا میدان نه د سمګلینګ لرګي بهر وستلو د پاره اقدامات دي به موږ کوشش وی چې ځای په ځای موږ قومي چیک پوسټونه ولګو او هغه له قانوني حیثیت ورکو.
د تیرا یو قومي مشر نصر الله خان د ځنګلاتو په موضوع را سره خپل تاثرات شریک کړل.
بالکل صحیح را بس اسمگلنگ نرا پکور دینا را لرگای ما وزی خوچ کم مغ خیبر ایریا کے خلق اسی گی نو اغو لرگای را اغو خپل استعمال کے روستل غوری پاگی کی آغا مطلب دارا چه مثال چیڑی را چیڑی را سونو پارا خلق پکاری گی کور جڑا ونو پارا گدرو پارا پکاری گی بی آپ کے نختار دا نختار ستنی پارا پکاری گی تیرون ری نو مطلب دارا چه دار اغ وطن دے اغ زو ضروریات تی پا دے بندے پابندی نشی لگے دلائے پا دے بندے حکومت لا نره په کار چې په اغزو کې په غیبونه داسې پابندی لګوي چې دا غوڅه دوله نه ورکوي په دا چې په اغزو کې خلکو نور زرای آمدن شته نره.
د ځنګلاتو محکمې چارواکي وای چې په 2013 کې د 25م آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او اوس په ټولو قبایلي ضلعو کې هم د دغه محکمې قوانین عملي شوي. تیراله په خبره په خواوشا 100 کیلومتره فاصله باندې پرتا غریزه او د ځنګلونو ډکه سیمه ده او قیمتي لرګو لپاره ډیره مشهوره ده. د تیرا دره کورمې او رغزو او د افغانستان نګرار ولایت سره لګیدلې ده او په دې ورستو کې ورته د پاکستان وفاقي حکومت د ځان له سب ډیویژن درجه هم ورکړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شن
په پیښور کې د غرمې 12 بجې کیدونکې دي د خبرونو لنډیز له انیسې اجمل اورو.
کورمه د سیران سیمې اوسیدونکو پرون په پاړه چنار کې احتجاجي مظاهره کړې او د مه په څلورمه په تری منګل کې په برید کې د وژل شوو درې مزدورانو په وژنه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده. چارواکو د مه په اومه مشالې ډیو ته ویلي دي چې په کورما کې د امنیتي حالات لپاره پوره اقدامات کوي. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې پوځي چارواکي دا کوي چې د مه په اومه په طبي ټول خل سیمه کې شپږ وسلوال نیولې دي. د پوځي افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د مه په اومه مشال ریډیو ته ویل چې د مشکوکه وسلوال یې د پټو معلوماتو په بنیاد تر عملیات وروسته نیولې دي. کومې وسلوالې ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د جنوبي وزیرستان د بره ضلع اوسیدونکو د مه په اومه د انټرنیټ بندیدو خلاف مظاهرې کړې دي. په مکین، سرروغه، کوټ کې او خیسور سیمو کې په شو مظاهرو کې له حکومت غوښتنه شوې ده چې انټرنیټ تیز تر سره بحال کړل شي. د مظاهرچیانو د غوښتنو په اړه مشال ریډیو په جنوبي وزیرستان کې له انتظامي او امنیتي چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو رابطه ونه شوه. د پاکستان د سنو ملت پال او مذهبي ګوندونو مشرانو پر مشال ایډیو ته ویلي دي چې د مه په شپږمه په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ملاقات کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو فعالیتونو، د افغان جنکو د تعلیم او کار، دوه اړخیزه سوداګرۍ او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو خبرې کړې دي. د متقی په مشرۍ د طالبانو حکومت یو لړ پورې پلاوی د مه له 15 څخه د پاکستان په څلور ورځني سفر دی. د افغانستان لپاره د روپای ټولنې استازولي وایي چې افغانستان د بشري بحران او قدرتي آفتونو له اړخه له تر ټولو جدي خطر سره مخامخ څلورم هېواد دی. د ادارې د خبره پرون په یو بیان کې کړې او عرب لیگ وایي چې د عربي هېوادونو د حکومتونو استازو د مه په اومه نیټه په قاهره کې د شام په عرب لیگ کې د بیا ورګډولو لپاره رایې اچونه کړې. دې ټولنې 12 کاله وړاندې د شام غړیتوب زندولی وو.
د مشال ریډیو لن خبرونه مو اوریدل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له ګوزن یا پولیو ناروغۍ څخه د ماشومانو د ژغورلو یوازینۍ لار د پولیو ضد واکسین دی چې باید په هر کمپین کې یې دوه څاڅکي له 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته ورکړل شي. که څه هم سږ میلادي کال تر اوسه په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې خو په ځینو سیمو کې د دې ناروغۍ وارث موندل شوی دی. د افغانستان تر څنګ پاکستان هم د نړۍ هغه هېواد دی چې ورڅخه د پولیو وارث بشپړ خاتمه لا هم نه ده شوی. نوریاس نوری معلومات راکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې له پولیو څخه د ماشومانو د ژغورلو لپاره یو ځل بیا د پولیو ضد واکسین پر تطبیق ټینګار وکړ. WHO پرون یکشنبه په یو ټویټ کې وویل چې د یو هېواد هوساینه په سالم وګړو پورې تړلې او ټینګار وکړ چې راځئ د دغه نایلاج ناروغۍ په وړاندې خپل ماشومان واکسین او په دې توګه د یو سالم افغانستان لپاره خپل ونډه ترسره کړو. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان تېره اونۍ هم په یو ټویټ کې ویلي وو چې په هر کمپاین کې ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکولو سره کولی شي د پولیو وایرس د خپرېدو مخه ونیسو. که څه هم سږ میلادي کال تر اوسه په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې خو په ختیځه حوزه کې په چاپیریال کې د پولیو مثبت وایرس لیدل شوی دی. په تیر 2022 کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې یوه په کونړ او بله په پکتیکا کې وې. د روان 2023 کال د پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو څو کمپاینونه ترسره شوي چې په ترڅ کې میلیونونه ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړل شوی دی. په پام کې ده چې دا ډول یو بل کمپاین یوه اونۍ وروسته د مې په 15 په افغانستان کې پیل شي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه صندوق یا یونیسف د رسنیو د برخې مسؤل کمال شاه ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین به د افغانستان په نږدې 40 ولایتونو کې ترسره او میلیونونو تر 15 کلونو کم عمره ماشومان ته به واکسین ورکړل شي.
د پولیو کمپاین پلان د 15 د می باندې شروع کیږي. سبې نایډي د اند هیواد په هغه سیمو کې پیل کیږي چې نسبتا پکې پولیو ناروغي خپرېدو خطر ډېر وي. تقریبا شاوخوا تر نیمه زیات هیواد کې به دا کمپاین تطبیقیږي.
ښاغلی کمال شاه مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان په ختیځه حوزه کې د پولیو دودی واکسین کمپاین نه یو په بل پسې ځکه عمل کېږي چې په تېره مارچ میاشت کې په دې حوزه کې د پولیو وایرس په محیط کې زیات تثبیت شوی دی. د هغه په وینا بل مهم علت دا دی چې سږ میلادي کال په پاکستان کې د پولیو لومړۍ پیښه ثبت شوې او ورسره دا خطر زیات شوی چې دغه ناروغي د پولې دې غاړې دغو سرحدي سیمو ته خپره نه شي. په پاکستان کې تیر 2023 میلادي کال د پولیو شل مثبتې پیښې ثبت شوي چې ټولې افغانستان پولې ته نږدې په خیبر پختونخوا ایالت پورې تړلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې ویلي وو چې له افغانستانه یو مخ د پولیو د ناروغۍ د ورکېدو امکان شته که د دغې ناروغۍ په وړاندې د پولیو واکسینو کمپاینونه په مسلسل ډول په دې هېواد کې تطبیق شي. پولیو یا ګوزن یو ډول انتانی او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغېزمنوي او د فلج کېدو سبب کېږي. دا ناعلاجه ناروغي تر ډېره د ناپاکو خوړو، اوبو او په ویالو کې په ډنډو کې د ناروغو ماشومانو د لمبېدو له لارې نورو ته خپرېږي.
د مشال رېډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پکتیا ولایت د احمد خیلو په ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې په مرسته شاوخوا 2500 کورونو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوې دي. د هغې سیمې اوسیدونکو پخوا د خوړ اوبه کارولې چې له کبله یې ماشومان او لویان د یو شمېر ناروغیو ښکار کېدل. د احمد خیلو اوسیدونکو له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د ژوند د نورو اړتیاو په برابرولو کې هم مرستې ورسره وکړي. د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
د پکتیا ولایت د احمد خیلو ولسوالۍ اړوند د سکندر خیلو په سیمه کې 250 کورنۍ ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په مالي مرسته د څښاک د پاکو اوبو پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. له دې مخکې د یادې سیمې اوسیدونکو ښځو او ماشومانو د څارویو او لاسي رېړو په واسطه له دوی لرې خوړ څخه اوبه راوړي. د برنامې د پلي کوونکي مؤسسې او انجینر محمد رستم رحیم مشال روډیو ته وویل د اوبو د دې شبکې په واسطه په یو وخت 250 کورنیو، یو ښوونځي، یو روغتیایي کلینیک، یو د جمعې جومات او په یاده سیمه کې څو دوکانونو ته د څښاک پاکې اوبه برابرېږي.
د احمدخیل ولسوالۍ د سکندرخیل د کلي د اوبو شبکه رسما ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د کلي کې 250 فامیله ته اوبه پاکې اوبه ورسېدلې. دې بودیجه د کلي پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یونیسف د ادارې لخوا ورکړل شوې ده.
بل لوري ته د احمدخیل ولسوالۍ د سکندرخیل اوسیدونکي د پاکو اوبو د دې پروژې پلي کېدو ته خوښ دي او غوښتنه کوي چې په راتلونکي کې د دوی نورو ستونزو ته هم پام وشي. ځایي اوسیدونکی ملک سید مرجان وایي:
څنګه چې دینه په مخ کې روان دي، مونږ اوبه ډېرې ضعیفې وي، ډېرې ناپاکې وي، ټولې مریضې وي، حتی اوبو ته مونږ دومره لرې مزال کولو چې امکان یې نه لرلو. دومره لرې تللو رسیدگی بنا و د مریضې سبب وبوي. دا د انکشاف دهات چې کله راغله مونږ د کوم دی پاره لوی ډګه جوړ کړلې وای دی رشي دي صاف دي پاک دي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی مولوی عبدالعام وای دوی د عبود د شبکې له جوړېدو مخکې لګاڼو ستونزو سره مخامخ ول.
مخکې ستونزې ډېرې زیاتې وي او به نه وي، ماشومان باندې توی د خوار نه اوبه راوړي، ناپاکې اوبه بوي. او اوس مونږ د دې پروژې چې کوم کار کوونکي دغه نه مننه کوو چې مونږ ته دغه پروژه ورسوله، سارته ورسوله، او مونږ 250 کوره کلی د دې پروژې د اوبو نه برخمن دي.
د ملګرو ملتونو د موندلو له مخې په نړۍ کې هر کال 1.4 میلیونه انسانان د ناپاکو اوبو د څښلو په وجه د رامنځته کېدونکو ناروغیو څخه ژوند له لاسه ورکوي، او د 40 میلیونه نور انسانانو عمر د روغتیا ساتنې د محدودو امکاناتو له کبله لنډیږي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو، او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال لډیو لدی وختونو نه د سهار لسالورو تر شپږو بجو، د مازیګر ل شپږو نه تر وو بجو، د شپې لنه نه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپوش په 121 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا د اسمبلی یو پخوانی غړي فضل اللهی د نوی ورځو دننه د انتخاباتو نه کېدلو په صورت کې په پیښور های کورټ کې د خیبر پختونخوا د نگران صوبایي حکومت د آئینی حیثیت پر ضد یو درخواست جمع کړی دی. خو د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر میا فیروز جمال کاکا خیل د اتوار پر ورځ مشال لړو ته وویل چې د ټاکنو نیټه اعلانول د دوی کار نه دی. نوموړي زیاته کړې چې هر کلاړوند ادارو د انتخاباتو نیټه اعلان کړه نو دوی به د پاکو رڼو ټاکنو لپاره خپل آئینی کردار ولوبوي. یو قانون پوه بیا وایي د پاکستان د آئین تر مخه د ټاکنو په نتیجه کې د نوي حکومت تر د نوي منتخب حکومت تر جوړېدو پورې یو نگران حکومت باید خپلې آئینی ذمہواری پوره کړي. له پیښور غلام غوث رپورټ راکوي.
د پښتونخوا د نگران حکومت د اطلاعاتو د صوبایي وزیر میا فیروز جمال شاه کاکا خیل نمی د پاکستان تحریک انصاف لخوا د دوی په ضد په عدالت کې د داخل شوی خواست په اړه پښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې د انتخاباتو نیټه ورکول د نگران حکومت کار نه دی او چې کله هم د انتخاباتو نیټه اعلان شوه نو دوی به په دغه لړ کې هم خپلې آئینی ذمہواری پوره کوي.
اوس الیکشن تاریخ ورکول دا الیکشن دور سے تعین کو لو دا زمونگا مینڈیٹ لگے نہ پتی کہ مونگا مداخلت کو لے شو اور نہ مونگا پکار دے دا دا صدر پاکستان دا گورنر اور دا الیکشن کمیشن پر وین دا خبر دا اس پر سپریم کورٹ تمور کے لاڑا دا غور کے سلورم اس داغا شو اول دا دی تریو پر میز کے وا اس سلورم اور کے آگے رالو نو پتی کے چکن دے آگے بنا دے تعین کئی چتکم تاریخ مونگ کرا کی مونگا پسار سترگو اور پاک ورز بمونگا الیکشن کو انشاءاللہ نو چکل الیکشن ورز دغشی دا آگے بمونگا داگے را پارا مکمل تیاری کو اور با انشاءاللہ مونگا خپل ٹائم بانے الیکشن کو.
پاکستان تحریک انصاف په نوی ورځو کې د نننه د انتخاباتو نه کولو په سر د خیبر پښتونخوا د نگران صوبایي حکومت د آئینی حیثیت په ضد یو خواست په پېښور های کورټ کې داخل کړی دی. دا خواست د پاکستان تحریک انصاف یو مخکخ او د پېښور نه د یاد وند اسمبلی غړي فضل الهی د خپلو وکیلانو د لارې په پېښور های کورټ کې د زیارت په ورځ داخل کړی چې پکې د صوبایي حکومت په آئینی حیثیت پښتنې راپورته کړي دي. فضل الهی د مې په ومه نیټه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې نگران صوبایي حکومت به د دریو میاشتو تیرېدل وروسته غیر آئینی وي ځکه چې د دوی د دریو میاشتو په موده کې په پښتونخوا صوبه کې د بیا انتخاباتو لپاره هیڅ کار نه دی شوی.
سوال او ما ته تاریخ راکړي څنګه په های کورټ کې د دې تاریخ راشي ان شاء الله فورن به زه امید لرم دا غیر قابل احترام های کورټ نه های کورټ دا غیر قانوني غیر آئینی غیر جمهوری حکومت چې کوم دی ان شاء الله دې ته ونور کړي او دا وخت به ان شاء الله دې لپاره تقریبا د 10 نه 15 وکیلان چې باندې های کورټ چې کوم سینر وکلا دي هغه باندې دا پینل مشتمل دی.
د وکیل او قانون پوه شبیر حسین گیگیانی نمی د نگران حکومتونو د آئینی حیثیت په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې په آئین کې دا خبره واضحه ده چې د اسمبلیانو د تحلیل کېدلو وروسته به په نوي ورځو کې د ننه د بیا ټاکنو نیټه اعلانېږي او د نگران حکومتونو په اړه په آئین کې لیکل شوی دی چې د نوي حکومتونو جوړېدلو پورې به نگران حکومتونه خپلې آئینی ذمہواری ترسره کوي.
الیکشن لپاره ټایم پیریډ شته او په آئین کې د نگران حکومت هغه میاشت چې هغه نشته لکه چې په قانون کې په آئین کې د نگران حکومت فعل نشته ورځې نه دي ورکړې میاشتې نه دي ورکړې نگران حکومت په تر هغې پورې وي چې څوک پورې الیکشن نیسه دی. دا هغه جوفي ده چې روزمره چې کوم معمولات دي ایډمنسټریټو میټر دي نه ان آرډر سچویشن دي او مین جوفي دا ده چې کله الیکشن کېږي نو شفافو د شفافو او د پروګرام له انعقاد سره د الیکشن کمیشن امداد کوي.
یاد دیوی چې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په امر د هغه وخت د اعلی وزیرانو د سپارښتنې سره سم په پنجاب صوبه کې صوبایي اسمبلی د جنوري په 14 نیټه تحلیل شوی و او په پښتونخوا صوبه کې د جنوري په 13 نیټه د اسمبلی د تحلیل کېدلو عمل سرته رسیدلی و. او د هغې وروستو په دواړو صوبو کې نگران صوبایي حکومتونه قائم شوي وو. په پېښور کې د وکیل او قانون پوه پیداګل نمی د انتخاباتو په سر د رواني لانجې او د نگران حکومتونو د آئینی حیثیت په اړه پوښتنه وکړه، نو په جواب کې هغه وویل چې په آئین کې کومې نقطې ډېرې واضح نه دي، نو ادارې او سیاسي ګوندونه د خپلې خوښې مطابق د هغې تشریح کوي. خیبر پختونخوا گورنر د ټاکنو کمیشن ته په لیکل شوی یو لیک کې د پختونخوا د انتخاباتو لپاره د اکتوبر 10 نیټه تجویز کړی و، خو په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې د انتخاباتو په سر د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ د مارچ په لومړۍ نیټه اول په نوې ورځو کې دننه د انتخاباتو کولو فیصله اورولې وه، او د پنجاب د صوبایي اسمبلۍ د انتخاباتو لپاره یې ولسمشر ته د انتخاباتو د نیټې اعلانولو امر ورکړی و، او د پښتونخوا گورنر ته یې د پښتونخوا د انتخاباتو د نیټې د ټاکلو امر ورکړی و، او ولسمشر عارف علوی د مئی 14 نیټه د پنجاب د انتخاباتو لپاره خوښه کړې وه، خو تر دې دمه په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د انتخاباتو په سر د پاکستان تحریک انصاف او موجوده وفاقي او صوبایي حکومتونو ترمنځ لانجه نه ده حل شوې.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په پاکستان کې تر شاوخوا 2 میاشتو راهیسې د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې ناپیژندلې ډلې د یو شمېر ترهګر بدونو ذمواري منلې ده. دا په تاسې حال کې ده چې په هغه هېواد کې زیاتره حملو مسولیت تحریک طالبان پاکستان او یا هم اسلامي دولت یا داعش ډلې منلې ده. د تحریک جهاد پاکستان په نوم دا ډله او د هغې لخوا د بریدونو د ذمواري منلو خبرې په پاکستان کې امنیتي چارواکي او هم شنونکي حیرانه کړي دي، او هغوی یې اوس په اړه معلومات غونډوي. دا شدا ډله واقعي هم وجود لري یو کنه؟ عبدالحی کاکړ په خپل دی رپورټ کې د دې پښتنې د جواب موندلو هڅه کړې ده.
د روان کال فروری پر 28 نیټه په چمن کې نامعلومه وسوالو د مدیشا ځواک یو سرتیری ووژلې. د دې برید ذمہواري د تحریک جهادي پاکستان په نوم یو نوی تنظیم ومنلې چې دا د ټولو لپاره یو حیرانونکې خبره ځکه وه چې تر دې وړاندې به د زیاتره حملو ذمہواریانې یا تحریک طالبان پاکستان یا بیا داعش وسوالې ډلې منلې. شای نور خلګو د تحریک جهادي پاکستان نوم په لومړي ځل د فروری پر 28 نیټه اورېدلې وي، خو په اسلام آباد کې مش د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز خبریال احسان الله ټیپو مسجد د چمن تربرید 2 غنټې وړاندې د دې ډلې نوم اورېدلې وو. نوموړي د مې پر 14 مشال ایډو سره د خبرو په مخال هغه ورځ یاد کړه.
ماته په فون باندې یو واتساپ میسج راغل او د واتساپ نمبر نو دا هغه ماته هغه میسج راغلی او په میسج کې دا لیکل شوی په اردو کې چې مونږ د تحریک جهاد پاکستان په نوم باندې یو نوی عسکري تنظیم جوړ کړی دی، او دا د تنظیم مو هغه منشور دی چې کوم دلته نور جهادي تنظیمونه دي لکه چې پاکستان کې مونږ شریعت واړو.
په کومه ورځ چې احسان ټپته په واتساپ پیغام ترلاسه شو، تر دې یو ورځ وروسته د فروری پر 14 په ټویټر د تحریک جهاد پاکستان په نوم یو نوی اکاونټ جوړ شو، او په لومړي ټویټ کې د خپل تنظیم د جوړیدو پس منظر او اهداف اعلان کړل، او دوم ټویټ یې هم هغه ورځ د چمن د برید د ذمہواري اخیستو په اړه وکړ. په بیان کې د تنظیم د مشر نوم مولانا عبدالله یاغستانی او ویاند ملا محمد قاسم یاد شوی وو. له دې وروسته د مارچ پر 6 د بلوچستان په سیوي سیمه د اپریل په 14 د سوات په کابل کې د ترګري مخنیوي پولیسو په تاڼه کې د 14 د اپریل پر 28 د لکی مروت پر پوسټ گریجویټ کالج چیرې چې د سرحدي ځواک او پوسټ کیمپ جوړ دی، بریدونو د کولو داوی تحریک جهاد پاکستان پاکستان وکړي. البته د سواد د تانې د چاودنو په اړه پولیس ویل ول چې دا د شارټ سرکټ له وجې سوي چې هلته پراته بارودي مواد چاودېدلي ول. د لکې مراد تر بده درسته د پاکستان استخباراتي چارواکو او وسلوالو ډلو د چارو پوهانو مشالې ټول چې دوی د دې تنظیم په اړه نورو معلوماتو راټولولو ته نور هم جدي سول. مشال راډیو د تحریک جهاد پاکستان په اړه د پاکستان د پوځي استخباراتي چارواکو د تحریک طالبان پاکستان له مهم غړو او د وسوالو ډلو د چارو پوهانو سره مرکه او خبري کړې دي. دوی ټول په یو خوله دي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د تحریک جهاد پاکستان د یو تنظیم په حیث هیڅ وجود نه لري، بلکې د دوی په خبره دا د تحریک طالبان پاکستان یو بل نوم دی چې د ځینو مجبوریو له امله د بریدونو ذمواري نسی منلای، نو بیا په دې نوم قبلوي. د پاکستان یو لوړپوړی امنیتي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه لیکلو په شرط د مې پر درې منیټه مشالې ډول چې تحریک جهاد پاکستان په اصل کې تحریک طالبان پاکستان دی. هغه ځکه تکړه چې مسله دا ده چې کله د ټي ټي پی نوم راځي نو د طالبان حکومت تر فشار لاندې راسي. د تحریک طالبان پاکستان یو مهم غړی هم د موضوع د حساسیت لوجې د نوم نه لیکلو په شرط مشالې ډول ته ویلي چې تحریک جهاد پاکستان د تحریک طالبان تر نفوذ لاندې دی، چې دا ډول په افغانستان کې میشت د ټي ټي پی مشران د طالبانو حکومت له فشار خلاصي. په پېښور کې خبريال مشتاق یوسفزی چې له تیرو څه د پاسه دوه لسیزو راځي د وسوالو ډلو په اړه رپورټونه جوړوي هم د نوي تنظیم په اړه تحقیق کړی دی. نوموړي مشال ډېر ټول چې دا د تحریک طالبان یو بل نوم دی.
پاکستان کې دا څه خلک غني چې غني دا هم تحریک طالبان پاکستان یو بل نوم دی، خو چونکی په افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان مشران موجود دي دلته کاروي غي کینو چې پاکستان کې څه واقعیت شو نو بیا پاکستان په افغان طالبانو باندې فشار جوړي، چې پای باندې فشار راشي نو بیا غي پاکستان طالبانو ته تلته کې مشکل جوړي. نو دا یو په وجه باندې چې دوی نو بډاګه باندې شو دلته چې دې واقعیت ذمہ لري.
مشال اډیو په دې اړه د مې پر درې منټه د واتس اپ لاري د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی ته پیغام ولېږي چې آیا تحریک جهاد پاکستان د دوی سره تعلق لري او کڅنګه. هغه پیغام ولوستي خو د رپورت تر خپرېدو پورې جواب را نه کړی. د تحریک طالبان لخوا په دې اړه رسمي خبرګون نه ورکوونی ابو سید چې د وسلوالو ډلو د چارو څېړونکو دی د ټي ټي پی له تحریک جهاد پاکستان سره د تعلق په اړه شکمن کړی دی. نوموړي د مې پر څلورمه مشالې ټول چې تحریک جهاد پاکستان یو پر اصرار تنظیم دی چې په مطبوعاتو کې لږ بیانونه خپاره شوي دي، خو دغه په وینا د مشرتابه کسانو او تنظیمي جوړښت د رښتونې شتون په اړه هیڅ معلومات نشته. هغه وویل چې دا تنظیم په ظاهره د تحریک طالبان پاکستان د رقیب ډلې په توګه راپورته کیږي، خو پر دې د ټي ټي پی خاموشي هغه شکونه نور هم پیاوړي کوي چې شایي دا په اصل کې د تحریک طالبان پاکستان پټه منصوبه یا بیا یې له نورو ریاست مخالفه جهادي ډلو سره د یوې کړنلارې له مخې پټ چلول وي. پاکستان په افغانستان کې د طالبان پر حکومت فشار زیات کړی چې د ټي ټي پی مشران په افغانستان کې میشتي او هغوی د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حمله پلانوي. په پاکستان کې فعال داعش وسوال او ټي ټي پی له رسنیو سره د تماسونو لپاره رسمي واتس اپ ګروپونه لري، خو د خبريالانو په وینا تحریک جهاد پاکستان کوم رسمي واتس اپ ګروپ نه لري، بلکې یا خود حمله د ذمہواري بیان د شخصي نمبرونو لالاري ځینو خبريالانو ته واتس اپ کوي یا یې پر ټوئیټر پانه خبروي. د تنظیم ته منسوب ټوئیټر باندې تر اوسه پورې یو لس ټوئیټونه سوي دي. البته مشال راډیو یا بل سرچینه لکه څنګه چې د دې تنظیم اصلي وجود نسی تصدیق کولای، هم دغه څه د ټوئیټر پانې کاروالي هم نسی تاییدولای. هم دې طرف ته خبريال رفت الله ورغزی چې د وسوالو ډلو په اړه له تیرو شاوخوا دوه لسیزو راهیسې رپورټینګ کوي اشاره کوي.
دا تنظیمونه اعلان کوي نو دا غو چې کوم مشران وی لکه مفتی نور ولی دی یا نور تنظیمونه دی نو هغه بکیدا کله خپل ویډیو بیانونه جاری کوي، نو تر اوسه د دوه مشر چې دا محمد عبد الله یغستانی یدی چې ته مونږ مطلب لکه داسه بیان وانوري دو دی باندې پته نه لګی چې دا تنظیم شته دی نشته دی. ډیر خلک وایي چې نا سوشل میډیا هټ پورې دی سړی تصدیق شو دا خبره نشي کولای.
خو د چارو پوهان او چارواکي وایي چې د دې تنظیم په اړه لا هم معلومات کم دي، البته له وخت تیرېدو سره به شایي پاړه تصویر نور هم واضح شي.
د عبدالحق کاکر رپورټ د بلومبرګ په نوم یوې نړیواله رسنې په خپل یو تا تازه رپورت کې ویلي دي چې په آسیا کې پاکستان یوازینی هیواد دی چې پکې افراطزر یا انفلیشن تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلی دی. د افراطزر له وجې د پیسو ارزښت کمیږي چې د ګرانۍ زیاتېدو سبب کیږي. د پاکستان شماریاتو ادارو وایي په اپریل کې په هغه هیواد کې انفلیشن 6.4% ته ورسېد چې ورسره د ورځني استعمال د شیانو بیې لوړې شوې. د خیبر پختونخوا اوسېدونکي وایي ګرانۍ یې ژوند خورا اغېزمن کړی او اوس کورني لګښتونه نشي پوره کولی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د اقتصادي او مالي مشکلاتو د هواري لپاره د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف سره د پور پروګرام پر بحالې خبرو ته دوام ورکړی دی. ملیحې امیرزاده د ولس پر ژوند د ګرانۍ اغېز ته په دې رپورټ کې کتنه کړې ده.
غیر ملکی خبری ادارہ بلومبرگ وائی پاکستان پر ایشیا کے ہاغا حیواد کرسی دلے چہ دروان کال پر اپریل میاش کے پکے گرانی یا انفلیشن ترٹولو لوڑے کچے ترسی دلے. دمے پر دویما دا بلومبرگ پر رپورٹ کے ویلشیوی چہ دا گرانی لپلاوا پاکستان تر سری لنکا ہم مخی شوی دے. یاد دیوی چہ پر سری لنکا کے پر 2022 کال کے اقتصادی بدحالی وا چہ پترس کے مظاہرے ہم شوی وے. ہاغا حیواد تیر کال دا اقتصادی بحران ناملا کنگال یا دیوالیا اعلان شویو. دا بلومبرگ پر رپورٹ کے ویلشیوی چہ دا ڈالر پر مقابلہ کے دا روپے سخت کمیدل پا پاکستان کے دا خوراکی شایانو او دا انرجی زیاد قیمتونا هاغه وجوهات دی چې پا اپریل میاش کې گرانی تر ټولو زیاتې کچې ته رسیدله. د پاکستان د شماریاتو ادارې شمیرې خای چې پا اپریل کې په هیواد کې گرانی 6.4% وه. بلومبرگ هم دې کچې ته په اشاره وایي دا د 1947 راهیسې د پاکستان په تاریخ کې د گرانی تر ټولو لوړه سطح ده. بلومبرگ وایي په سریلنکا کې په اپریل کې د گرانی شرح 15.3% وه. دا چې په پاکستان کې د ګرانۍ زیاتې کچې د عام ولس پر ژوند څه اغېز کړي. په اورګزو کې استاد شاکر اورګزی د مې په څلورمه مشال ریډیو ته وویل چې که مزدور کاره طبقه ده او که سرکاري ملازمین ټول لګرانۍ اغېزمن شوي دي.
ګرانۍ بالکل په خپل عروج باندې ده، نو یو مزدور کاره سړی ده بالکل نه شي بدش کوي. او ما غوندې لکه کوم چې د سرکاري ملازمین دي هغوی د میاشتې تنخوا اخلي، هغه هم د سره ډېر زیات متاثر شوي دي. کوم اخراجات هم یو په ډول شوي دي. او دویم طرف د سرکاري ملازمینو هغه تنخواګانې چې کومې دي هغه په خپل ځای باندې ولاړې دي، هغوی باندې زیاتي هغه قرضه هم پرې اوړي. مخکې به داسې وچې لکه اوړه دي، چینی ده او دال وغیره دي، سبزي دي. دا ټول مطلب دا چې موږ خپل یو هغه د بجټ مطابق به موږ دا شی اخیستو، نو موږ چې کوم تنخوا به وه نو هغه کې موږ ته څنګه ډېر بچت کېدو. اوس موجوده ټایم کې موږ بالکل هغه بچت نه شو کېدو، بلکې هغه چې کوم د کور اخراجات یې ډېر په مشکل سره رسېږي.
د بلومبرگ په رپورټ کې ویل شوي چې روان کال د ډالر مقابل د روپۍ ارزښت هم 40% ته راټیټ شوی. د ګاډو کرایې 6.5% لوړې شوي او د خوراکي شیانو بیې د تیر کال د همدغه مودې په پرتله په اپریل کې 48.1% شوي دي. دغه راز د رهایش، اوبو او بجلی قیمتونه 16.9% ته لوړ شوي دي. د پېښور عابده ګیلانی د درشل په نوم کورونو ته د سودا رسولو کاروبار کوي. هغې د مې په څلورمه مشال ریډیو ته وویل ګرانۍ یوازې په غریبې طبقه نه بلکې هر څوک اغېزمن کړي دي، او د دې کاروبار هم ځکه کم شوی چې د خلکو د شیانو اخستو قوت کم شوی دی.
چې کوم سفید پوش خلکو هغه بالکل لو لیول ته راغلل، او چې کوم د لو لیول خلکو کنه نو هغوی خیر غوښتو ته راغلل. لکه دومره فرق پرېوته کنه چې هغه د خلکو عزتونه لګیا دي نیلامېږي. خلک کرایم طرف ته ډېر زیات راغلل، سنیچنګ ډېر زیات شو، ډېر خلک دادی چې خودکشیانو باندې راغلل. نو په دې باندې خو زموږ مشرانو له پکار دي، پولیټیشنز له پکار دي چې په دې باندې د خدای لپاره سوچ وکړي. دا به څه کیږي اخر پاکستان پاکستان کوم طرف ته روان دی؟ زمونږ چې مخکې که په 100% کسٹمر وو، نو هغه او 20% ته راغلی. د خلکو بالکل قوت خرید ختم شو.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په 2019 کې له آی ایم ایف سره د 6 اربا قرضې 3 کلن تړون لاسلیک کړو، خو د سختو اقتصادي اصلاحاتو په عملي کولو کې له ستونزو سره مخامخ وو. همدا لامل وو چې آی ایم ایف یا نړیوالې مالیاتي ادارې هغه هیواد ته د پور بل کې سنډولې او پاړه له حکومت سره مذاکرات روان دي. د قرضې تر منظورې وروسته به پاکستان ته څه باندې 1 ارب ډالره قرضه میلاو شي، چې ورسره به هغه هیواد ته له پروګرام سره سم ټول پور 4.2 ارب ډالرو ته ورسیږي. د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار په بیا بیا ویلي چې د قرضې د بل قسط او د ملګرو هیوادونو د مرستې سره به وکولی شي چې پاکستان له اقتصادي مشکلاتو روزي. خو کارپوهان وای د IMF شرطونه سختی او ورسره اغیزې هم تړلې دي. د اقتصادي چارو کارپو او خبريال طاهر شیرانی مشال ریډیو تویل چې د پاکستان حکومت د نړیواله مالیاتي ادارې نه د 6.5 ارب ډالرو د قرضې پیکج بحالي لپاره د ادارې د شرطونو سره سم د پټرولیم مصنوعاتو، ګیسو او بجلی نرخونه زیات کړل. خو دغه په خبره د حکومت د رعایتي پروګرامونو سربیره ګرانی نور هم زیاته شوې او داسې نه ښکاري چې ولس پې نور بوج برداشت کړل شي.
چې کوم عام خلکو آمدنی ده هغه هغه حساب سره نه دی سوی سوی اور انفلیشن سے واسو د دې لپاره چې کوم عام خلک دي هغه مشکلات په پاکستان په تاریخ کې دا اول ځل دی چې دوی ډیر زیات راغلي دي. خپل لیول باندې دا کوشش کوي لګیا دی چې مطلب د ټارګیټډ سبسڈی پروگرام شروع کو یو کسن دا پروگرام دے دی مطلب پیٹرول 50 روپے فی لیٹر کم ورکو یوٹیلیٹی سٹور ذریعہ حکومت چکم بنیادی شان دے اگو پر ذریعہ غلط سبسڈی ور کی لگیا دی حکومت ہے لیکن یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن اف پاکستان کم مارکیٹ شیئر دے تقریبا 5% دے اگر ہر یو کس اگر ریلیف نشی ملا کے دے تک مختلف حکومت پروگرام ہونا خودی لیکن ور سرچ عام خلق دی یو
طاهر شیرانی وای دا IMF او نړیوال بینک قرضې یو عارضی لار ده، خو تر څو پاکستان په خپله د پالیسۍ په کچه اقدامات نه وي کړي تر هغې یې په اقتصاد کې استحکام نشي راتللی. داغه په خبره په هغو اقداماتو کې دا شامل دي چې پاکستان خپل برآمدات د بهر نه پیسې رالیږل، سرمایه کاری سیوا کړي او صنعتونه ولګوي. اقتصادي ماهرین وای چې د پاکستان حکومت ته د عام ولس د سهولت لپاره رعایتي پروګرامونه وغځوي، د تنخوادارو تنخواه سیوا کړي او په ګرانۍ د کابو موندلو لپاره په وخت ضروري اقدام